په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د دې سات خبرونه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یونه مرستیال مارکوس پوتزل وایي د طالبانو له لوري پر ښځو د توپیر پالنې وروستي بندیزونه افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو مخه نیسي او هم به د افغانستان اقتصاد وځپي. یونما نن په یوه ټویټ کې ویلي چې ښاغلی پوتزل نن د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له وزیر مولوي محمد خالد حنفي سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې د ښځو پر تعلیم او له مرستندویو مؤسسو سره د کار کولو په اړه لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د یونما مرستیال همدارنګه ورته غوښتنه پرون شنبې د طالبانو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې هم کړې وه او ویلي وو چې پر ښځو لګول شوي محدودیتونه افغانستان د بحران یوه نوي پړاو ته داخلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان لپاره د حیاتي بشري مرستو په برابرولو کې ښځینه کارکوونکې مخکښ رول لوبوي. اوچا نن په یوه ټویټ کې ویلي چې ښځې د هغو هڅو سرلارې دي چې هدف یې د هغو افغانانو د ستونزو لپاره د حل لارو موندل دي چې د څلورو لسیزو جګړو او ځورونې له امله اغېزمن شوي دي. د یونما په وینا هغه وضعیت چې په میلیونونه افغانان له هېواده بهر کډوالۍ او هم په هېواد کې دننه بې ځایه کېدو ته اړ کړی دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ښځې په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو کې تر امر ثانی پورې له کار کولو منع دي. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د افغانستان نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هغه راپورونه رد کړي چې وایي نړیوالو له افغانستان سره بشري نغدې مرستې بندې کړې دي. د بانک نن په خپله ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو له لوري د بشري مرستو د بندېدو راپورونه حقیقت نه لري او له رسنیو غواړي چې د بې طرفۍ اصل ته پاملرنه وکړي تر څو عامه ذهنیتونه مغشوش نه شي. په بیان کې په دې اړه چې آیا د نړیوالو نغدې مرستې تر اوسه هم دوام لري که نه، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دې بانک چې له معمول سره سم به یې کابل ته هره د شاوخوا څلوېښت میلیون ډالرو د رسېدو پخلی کاوه. په وروستیو نږدې څه باندې درې اونیو کې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. نړیوالو چې له کار او تعلیم څخه د ښځو د راګرځولو په اړه د طالبانو د حکومت په وروستیو اقداماتو سخت انتقادونه کړي. تر اوسه یې کابل ته په اونۍ کې د میلیونونو ډالرو نغدو پیسو د لیږد د بندولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د طالبانو چارواکي تاییدوي چې هغه لویه لاره چې د افغانستان درې مرکزي ولایتونه بامیان، دایکنډي او غور سره نښلوي د سختو واورو له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. یو شمېر مسافر ویلي چې د غور کابل لویه لاره د بکک کوتل په سیمه کې له څلورو ورځو راهیسې بنده ده. د غور لپاره د طالبانو د والي ویان عبدالواحد حماس ویلي چې د هوا پخې کېدو سره به د دغې لویې لارې د خلاصولو لپاره اقدام وشي. د راپورونو له مخې د افغانستان دغه مرکزي لویه لاره اکثرا د ژمي په موسم کې په دې خاطر بندېږي چې له غرنیو سیمو تیریږي او ډیرو ځایونو کې خامه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي اداره وایي پر اوکراین د روسیې یرغل له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالۍ یوه لویه څپه رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری یوې چارواکي کترینا لومپ نن په جرمني کې وویل چې له 1.9 میلیون زیات وګړي له اوکراین څخه وتلي او 15.9 میلیون نور په کور دننه بې ځایه شوي دي. د هغې په خبره ټول شاوخوا 14 میلیون وګړي چې کډوالۍ ته اړ کړی شوي د اوکراین د ټول نفوس شاوخوا 1.4 اسلنه جوړوي. هغه زیاته کړه جرمني له متحده ایالاتونو وروسته په نړۍ کې دوهم هیواد دی چې د څه باندې 500 میلیون ډالر په مرسته سره د اوکرایني کډوالو ملاتړ کړی دی. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د غرازي ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي او اوس مو هم د خبری مجله د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لارې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي او هم اوریدل شي. او وړاندې په خبرونه کې د ناروی د کډوالو شورا سکرتر جنرال وایي که د شورا د ټولو کارکوونکو ته اجازه ورنکړل شي چې فعالیتونه بیرته پیل کړي، د اړمنو کسانو ژوند به له خطر سره مخامخ شي. په عین حال کې د یونام مرستیال مشر هم له طالبانو غوښتل چې د انجونو او ښځو پر مخ د کار او تعلیم په برخه کې لګول شوی بندیزونه سمدستي لرې کړي. په دې اړه به د چارو له یو کتونکو سره هم وغږیږو. دغه ورځ یو شمیر افغان خبریالان وایي د طالبانو د ادارو لخوا د معلوماتو په ترلاسه کولو کې ورځ تر بلې له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنۍ ورته اړتیا لري. د بیان ازادي همدا اصلي جاګوي.
دا به هم غوړی چې په ورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبي مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغالو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړي میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مسبس بلا چې په ځاک میدان موږ سومه بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوریم. د ناروی د کډوالو شورا سکرټر جنرال وای کی د شورا ټول کارکونکو ته اجازه ورنکړل چې فعالیتونه بیرته پیل کړي. د اړمنو کسانو ژوند بلال خطر سره مخامخ شي. هغه دغه څرګندونه کابل ته په روسي سفر کې کړې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتزل هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له وزیر سره په کتنه کې له هغه غوښتي چې ژر تر ژره د جنوب پر زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ماسوکه د خزو پر کار کولو لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د خبرې د موضوع د نور معلوماتو لپاره د ازادي رادیو خبريال حسیب الله تلاش هم د شبر سره وصل لی. تلاش صاحب په دې برخه کې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي. مهرباني.
نور صاحب تاسو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. انګلند د ناروی د کډوالو شورا سکرټر جنرال جان انګلند نن مازدیګر په خپل ټویټر کابل ته د خپل سفر خبر ورکړی. ویلي دي چې وروسته له هغې کابل ته سفر کوي چې د 2022 کال د ډسمبر په میاشت کې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. ان آر سی یا د ناروی د کډوالو شورا او څو نورو نړیوالو مرستندوی بنسټونو د طالبانو د دغه عمل په غبرګون افغانستان کې خپل فعالیتونه درولې دي. د ناروی د کډوالو شورا سکرټر جنرال په خپل ټویټر باندې دغه شان لیکلي چې د 2022 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې کله چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه، اړ شول چې اړمنو کسانو ته خپل د مرستې رسولو فعالیتونه ودروي. نوموړي دا هم لیکلي چې د ناروی د کډوالو شورا 409 خزینه کارکونکو ولکه اړمنو کسانو ته اړین توکي ورسول. نو موږ ته باید اجازه راکړل شي چې خپل ټولو کارکونکو سره بیرته خپل فعالیتونه له سره پیل کړو، کنه ډیری کسان به د پوینا لمبان زولاړ شي. مخکې تر دې د بشري حقوقو یو شمېر نور بنسټونو هم په افغانستان کې د سخت ژمي او د بیوزلۍ د پراختیا او نړیوالو مرستو ته د افغانانو د اړتیا خبره کړې وه او د طالبانو څخه یې غوښتي وو چې خپلې پریکړې بیرته واخلي ترڅو دوی وکولی شي په افغانستان کې اړمنو کسانو ته خپلې مرستې ورسوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ یا یونما دفتر سرپرست مارکوس پوتزل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی سره لیدلی دی. په افغانستان کې د یونما سرپرست په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دغه لیدنې هدف د ښځو پر زده کړو او په مرسته رسوونکو موسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د لرې کول ول. د یونما په ټویټر پاڼه کې راغلی مارکوس پوتزل د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت څخه غوښتي چې ژر تر ژره دی د انجونو پر زده کړو او د دولتي او غیر دولتي ادارو کې د دوی پر کار لګیدلي بندیزونه لغوه کړي. خاغلی پوتزل تیره ورځ د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم سره چې د طالبانو لخوا د لوړو زده کړو وزارت لپاره ټاکل شوی سرپرست ټاکل شوی دی، د دې سره لیدلی وو. مخکې لیدې د طالبانو له بیلابیلو نورو چارواکو سره لیدلی وو ترڅو دوی دې ته وهڅوي اړ کړي چې د انجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیز پریکړه دوی بیرته واخلي. دا عدالت غوښتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت په خپلو پرله پسې وروستۍ پریکړو کې پوهنتونونو او ښوونیزو مرکزونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګاوه. دغه شان په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز لګولی دی.
بلې ډیر مننه حسیب الله تلاش دی ازادي رادیو خبريالو بیا هم پام دې موضوع کې تمکیګو د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبد الواحد سادات هم رسره د ټلیفون په لیک دی. سادات صاحب خبرونه ته راغلاست. په لومړي سر کې غواړم له تاسو پوښتم چې د نړیوال ټولنې لخوا دغه مخ په زیاتېدونکي فشارونه چې پر طالبانو راوستل کېږي چې د نجونو او ښځو پر مخ بیرته د تعلیم دروازې پرانیزي او ښځې هم پرېږدي چې په غیر دولتي او مؤسسو کې کورنۍ دي که بهرنۍ دي کار وکړي، آیا فکر کوئ چې دغه فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
سلامونه او احترام جناب نوری صاحب تاسو ته، تاسو همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. فشارونه خو ډیر ضرور ده، ځکه چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان مظلوم خلک په یو برزخ کې واقع شوی دی. یو طرف د طالبانو افراطیت، د طالبانو افراطی تصامیم، او بل طرف د جامعه بین‌المللی چې متاسفانه جامعه بین‌المللی هم یو نه همغږ ده او نه هم یو شفاف قوي سیاست لري د افغانستان په ارتباط، د طالبانو د تصامیمو په ارتباط. په همدې خاطر په اوس وخت کې دا مطالب چې د یونما معاون مطرح کړی ده، دا ډیر ضرور ده، ځکه چې په افغانستان کې یو لوی ناورین روان ده، فاجعه بشری، سقوط اقتصادي خطر مطرح ده په افغانستان کې، او ژمی روان ده په افغانستان کې. په همدې خاطر مصیبت ده افغانستان، اصلی مصیبت فقر ده. د ملل متحد د گزارشات پر اساس، اتحاد سرمنشی ملل متحد د گزارشات پر اساس، در 90% نزدیکتر خلک د افغانستان د فقر په مرز کې ژوند کوي.
بله ساده صاحب، ساده صاحب دا خو درسته ده، پر نړیوالو پټنه ده د افغانستان اکثریت وګړي د خوړو لپاره کافی ډوډۍ نه لري چې وی خوري. ژمی هم اوس دغه ستونزه په افغانستان کې د ډیرو خلکو هغه مشکلات زیات کړي دي. خو که راسو دې خبرې ته چې دغه اوسنی بحراني وضعیت په پام سره نړیوالو مرستندویو ټولنو هم تر ډیره خپل فعالیتونه درولي دي او نه غواړي چې خپل مرستې وکړي، او په افغانستان کې هم میلیونونه کسان دغو مرستو ته اړ دي، آیا فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت چې ډیر مهم ماموریت دی، د طالبانو په وخت رسېدو سره بیا هم دغه خپل سیاسي ماموریت په افغانستان کې ساتلی او تمدید کړی دی، آیا دا به بالاخره نتیجه ورکړي؟ بالاخره به طالبان غاړه کېږدي چې پرېږدي ښځې په نړیوالو مرستندویو مسوک کار کولو ته او دغه راز تعلیم ته پرېږدي؟
د طالبانو تصامیم او بالاخص د طالبانو ورستی تصامیم، یعنی افغانستان ته په یو خاص موقعیت کې هغه کړی ده. دا انزوای بین‌المللی چې اوس مطرح ده د افغانستان په ارتباط، دا په ټول تاریخ د افغانستان او تا د جهان په سطح، په کچه او په سطح، دا اصلا دا مثال موجود نه دی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده چې طالبانو باید دا مسله په نظر کې ونیسي چې اول د افغانستان منافع ملی ته باید احترام وکړي، د افغانستان ملی مسالیو ته احترام وکړي، او په خاص ډول د افغانستان د خلکو، ځکه چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو حق حیات مطرح ده، کرامت انسانی مطرح ده. په همدې خاطر دا خبره چې اوس مطرح ده په افغانستان کې، یعنی دا خو یوازې د مرستندویو اداراتو خبره نه ده، دا د ټول جهان خبره ده، دا د ټول افغانستان د خلکو غږ ده. په همدې خاطر طالبانو باید په ډیر دقت باید دا موضوع وسیری چې د هغوی تصمیم چې ده، د طالبانو تصمیم نه تنها د اسلام د مقدس دین در زختون پر ضد ده، د افغانستان د ملی مسالې پر ضد ده، د افغانستان د خلکو مافی و پر زده حتی در افغانستان از تو بود تهدیدوی پا همده خاطر که در مرستندوی و ادارات و مرست پا افغانستان که ماتل شی یا تعلیق شی داخل یو لولوی فاجعه را مستکیگی افغانستان که
مننه کور ودان د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد ساداتو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلوېښت 12,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله اوري د انټرنیټ لارې مو هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. د غراز د انټرنیټ اپ انټرنیټ کې د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لارې هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي. بیا هم له موضوع لري نزو د اکشن ایډ ماسسي یو مشر وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي. په عین حال کې د ترکیه یو مشهور دینی عالم او د مسلمانو هیوادونو د عالمانو د مشرتابه کمیټې غړي ویلي چې په افغانستان کې پر نجونو د زده کړو د بندیز مسله په ټولو مسلمانانو پورې تړلې ده. دا موضوعات زما بل همکار امید ظهیر مل تعقیب کړي، هم د شبر سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. ظهیر مل صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي څه ویل شوي دي؟
بله نوری صاحب، د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا برخې مشري او تر خوا یې د بشري مرستو په برخه کې د دې رئیسې پرون یو پیغام خپور کړی، او هغه پیغام هم طالبان او هم نړیوالې ټولنې ته یو ښکاره دریس په لاس باندې ورکوي. له نړیوالې ټولنې پکې غوښتل شوي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو کوم روان وضعیت چې دی په دې اړه باندې چوپ پاتې نشي، ځکه د دې له قوله په افغانستان کې جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې کوم حالات چې روان دي، دا د مبارزې په سر کې باید قرار ولري او سره مبارزه وشي. هغه دام ویلي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي دي، په تدریجي ډول باندې هغه ګوري چې د افغان ښځو او نجونو حقونه تخریبيږي او رس تر بلې زیان سره مخامخ کیږي. هغه سوټو کو ته اشاره کوي، په افغانستان کې له سیاسي پوسټونو د نجونو لرې کېدل، د ښځو لرې کېدل، البته په سیاست کې د کار مخنیوي، لوړ پوسټونو د هغه ګوښه کول، او بیا زده کړو او کار ته د هغوی نور پرېښودل، هغه څه دي چې هغه وایي باید مخنیوی وشي. دا موضوع د پاکستان او د ایران د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ټلیفون خبرو کې سره یاد کړی و، اندېښنه یې ښودلې وه چې باید مخنیوی وشي، ځکه د زغم وړ نه دی او افغان نجونې او ښځې خپل حقونو نه لرې ساتل کېږي، په ځانګړي ډول د کار او تعلیم په برخه کې کوم حقونه چي. تر خوای بیا د ترکیه یو مشهور دینی عالم چې هغه د مسلمانو هیوادونو د ټولنې د اجرایه بورډ غړی هم دی، نوم یې ډاکټر محمد ګرمز دی. هغه د طالبانو د پوهنې وزیر سره پرون په ترکیه کې لیدلی دی، او په ټوله کې د طالبانو دا کار ننګولی دی چې ولې نجونې او ښځې تعلیم ته نه پرېږدي. هغه ښکاره د طالبانو د پوهنې وزیر ته خطاب کوي او ورته وایي چې ښاغلی وزیر، دا تاسو سب وا شاید وای چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده، نه پکې باید څوک کار ولري، خو اوس دا د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټول اسلامي امت مسله ده چې نجونې ولې خونځیو ته نه پرېښودل کېږي. دی وایي چې کله کور ته زم زما وړل ورلم، ما پوښتنه کوي چې افغانستان کې نجونې ولې خونځیو ته نه ځي، او اړینه ده چې هغه ته ځواب ورکړم. نو طالبانو د پوهنې وزیر نه غواړي چې یو روښانه دلایل باید وړاندې شي. بیا ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره کوي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سیاست ته تر ډیره پورې د ښځو په برخه کې وایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته ولاړ، هغه یو پرانستې پوهنتون ته ورته کړه، هغه ځای او ښځو سړیو او ښځو به پکې په ګډ ډول باندې تعلیم کوه، او هیڅ ډول خان نه و. داسې حال کې چې اوس په افغانستان کې په نجونو باندې زده کړې او کار هر څه بند شوي دي. دا موضوعات د طالبانو د پوهنې وزارت تر خوا یې د نورو لوړ پوړو وایندویانو سره ما شریک کړ، خو هغوی پر وړاندې لکه د تل په څیر چوپ پاتې شول او کوم ښکاره ځواب یې نه درلود. خو په زلونو دوی وعدې کړي دي چې دوی غواړي یو حل لار ورته پیدا کړي. اما سره د دې چې نن 1415 ورځ ده نجونې چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته تللې، په هغوی باندې ښوونځي بند شوي دي، او شلمه ورځ چې پوهنتونونه هم تړل شوي دي. ما هیڅ معقوله تګلارې د بدیل نه ده مطرح شوې، او تر خوای هیڅ داسې ځواب هم نه دی ویل شوی چې کله به بل اخره د پنځونو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې په باور او تخپل د نه په افغانستان کې کوم نظریات دا ظلم پایته.
بلې امید ظاهر مل تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې وویل چې په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د چارواکو نظرونه واخلو، خو په دې وروستیو کې دوی ډیر کم حاضریږي چې رسنیو من جمله ازادي راډیو ته د ځینو مهمو مسایلو په ارتباط معلومات ورکړي. وړاندې په دې برخه کې یو راپور هم لرو چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د شکایتونو په اړه دی.
ازادي راډیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر افغان خبریالان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ورستر بلې سختي ګډوډي په خبره د طالبانو د حکومت د ډیرو ادارو ویندویان په اسانۍ سره له رسنیو او خبریالانو سره معلومات نه شریکوي. د رسنیو او خبریالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم دغه ستونزه مني او وایي د طالبانو څخه غواړي چې باید دغه ستونزه ډیر ژر هوار کړي، خو د طالبانو حکومت بیا بیا وایي چې د دوی ټولو رسنیو ته د معلوماتو پور کولو کې ژمن دي.
یو شمیر افغان خبریالان او د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه وایي اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی چې دوی په خبره د خبریالانو او رسنیو کارونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه خبریالان او بنسټونه ټینګار کوي چې د طالبان حکومت وایاندویان باید له رسنیو سره همکاري وکړي او اړین معلومات په وخت له دوی سره شریک کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال چې نغوړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وایي
اطلاعات ته لاسرسی شته، خو هغه مرنه د سمجه رسنیو ته پکار ده. پکارم ده چې سرپرست حکومت رسنیو سره هغه معلومات شریک کړي چې رسنیو ورته اړتیا لري. د بیان ازادي هم دا اصلي جوابوي.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم داستونځ تاییدوي وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیجلی واکمنې دوه رئیس اطلاعات او لاسرسی محدود شوی دی، خو دوی وایي دا موضوع په وار وار د طالبانو د حکومت له ویاندویانو او رسنیزو مسولینو سره شریکه کړی ده. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نای مسول ظریف کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
از یک سال و چند ما به این طرف مشکل دسترسی به اطلاعات به یکی از
د یو کال او څو میشتو رئیس اطلاعاتو ته د نه لاسرسی موضوع یو جدي ستونزه وه، او خبریالان او رسنۍ ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د کنفرانسونو، اعلامیو او ناستو له لارې د نشراتو لموین رئیس او د حکومت له ویاندویانو سره دا موارد شریک کړي دي، او په دې ټینګار شوی چې خبریالانو ته د اطلاعاتو د شریکولو زمینه برابره کړي څو افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی بس له منځه ولاړ نشي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د حکومت لخوا خبریالانو او رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول د رسنیو او خبریالانو د کار په وړاندې یو جدي ستونزه بولي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیجلی واکمنې دوه وروسته رسنیز کار هم په شدت سره اغیزمن شو. د طالبانو د حکومت لخوا پر رسنیو د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې له امله ډیری رسنۍ وتړل شوې او په زیات شمیر سره خبریالان او رسنیز کار کوونکي له هیواد وتل او یا هم ګارشول اطلاعات او تن لاسرسی هم مهم لامل وو. خو د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د اندېښنې ته په ځواب کې وایي چې دوی د اطلاعاتو په برخه کې له رسنیو سره همکاري ته ژمن دي. نو موري ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ او خبري اعلان ځینې د سپکتنو باره کې اصرار کوي چې هغه پالیسي له مخې نه باره کې ویندوی نه مڅ نسی ویلې. لکه د تعلیم موضوع ځینې نور مزات په پیسو سره دي او د تطبیق په مرحله کې دي. او رسنیو متاسفانه بیا اصرار نه وکړي کې چې هغه یو ورځ جواب سیوي یا ویندوی نه غواړي پاره څه وایي. نور برخه کې انشاءالله د رسیدګي معلومات تسیوي څومره ممکن وي هغه کېږي.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو د حکومت چارواکو او ویاندویانو یوازې ازادي راډیو ته له ډیرو په زیاتو راپورونو کې د بیلابیلو مواردو په اړه له څه ویلو ډډه کړې. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم وخت په وخت اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کېدلې، چې دې ستونزې ته د هواري په مخه بیا اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون هم جوړ شو.
له خبرونو ور اخوا
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبي مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې د کرکټ شاوخوا دیش ته منفعالیت کوي، خو د خلکو په شخصي منځکو او په خپل لګښت په ډیرو ابتدایي میدانونو کې لوبي ترسره کوي.
دا غیر اوره نه شابه استقبال لباس
له کرکټ سره د اورزګانی ځوانانو بے ساری او لیونی می
نه
دا کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې څومره دا وړاندې دي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر اړوند سرمرغه پسیمه کې تر سره سوي. خدا سیالی د لوبغالی د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې تر سره سوي چې ټول سیمه په غرنی کې جوړا کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلې دو ویره و. نکی بولاچ په ترینکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري، خو وايي لوی خانډې پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالي نشټوالی دي.
مشکلات موږ دا دي چې موږ ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لرو چې موږ بس بلا چې په ځای کې میدان موږ سومه بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي. موږ خاص میدان نه لرو، موږ د رزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان راته جوړ کړي.
جانغا د کرکټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرې نمزکه کې لانکی بولا سره لوبي کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف د دې څو نور ځوانان ورزښت وهڅوي او یو ورځ د افغانستان پاستازي توپ په نړیوالو لوبو کې ولوبي شي.
هدف مو دا دی چې موږ ځان تکړه کوو، باید نړیوالو لوبو ته نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لار پیدا کړي. نن موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي، موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو موږ بیا چار ځای ورسو الته مونږ پریږیم نه، باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص پر په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راته انتخاب شي. دغه موږ د کرکټ بورډ دا غشتنه
ځینی نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبیږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اورزګان ولایت کې اوس تر ډیر شپوري د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مزکو کې په خپل لګښت په جوړسو میدانونو کې لوبي کوي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو وایي چې په دې اړه مرکزی ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
بالکل دا ژغ موږ ډیر بدرګه کړی دی، خو کوم مسولین چې دی پر هغو مسولینو زموږ دا ژغ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نونس کلونو لایقت لري، ان د ملي ټیم لایقت لري، خو هغه لوبغاړي چې موږ یې لرو پر روزګان کې چې څه زمینه ورته برابره سي هغه به ډیر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجه لامل دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکار دي او د لوبو کولو پرته بل کوم بوختیا نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکا، داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه، خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کښې ورته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دغه پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زما نوم محمد حبیب دی، د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغسې خبره ده چې ملک کې حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه م لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش. زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکون کو ما هله غشتنه دا د طالبانو څخه چې مکتبونه الکی او دا د مجلسو کارکون کې ملکی ورس ورس څنګه سره ولې په ملک سره او بل مالیات ډیر اخلي یو پر پنځه د داړو حکومت سره اذا پکړی د پر موږ باندې چې ګرانې ټول دی راوستل سره ما هله خوښ دا چې دا کارو سلاس واخی او عدالت او چلو. السلام علیکم.